آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چیرو جوړ وې زه نظرانه یوسف زئی او مومن زامن تر دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. د خبرونو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ملګری ملتونه وای پرون د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د توغندیو په حملو کې د ماشومانو په ګډون 50 تنه مرکان ووژل شول. د افغان جمهور رئیس یو نږدې سلاکار وای ډاډه ده چې د طالبانو سره مستقیم خبرې به د روانې میاشتې د اخر نه د مخه وشي، او ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس د کالیفورنیا په ایالت کې د آسیان د ټولنې ټولو لسو غړو هیوادونو مشرانو ته هرکلی ووایي.
د جرمنی د مونشن په کانفرنس کې چې غټه خبره پکې د سوریې د جګړې بندولو، د روسیې صدر اعظم وویل سوریې ته د ځمکنیو قواوو لیږلو ته ضرورت نشته، او د مالی په ختیځو سیمو کې په موسیقۍ باندې د افراطي مسلمانانو د بندیزونو نه درې کاله وروسته د هغه ملک په پایتخت کې د موسیقۍ یو فیسټیول شو. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شئ. خو اوس خبرونه
ملګری ملتونه وای د ماشومانو په شمول تقریبا 50 تنه ملکیان د توغندیو په هغو حملو کې ووژل شول چې پرون د دوشنبه په ورځ د سوریا په شمال کې په طبي مرکزونو او ښوونځیو باندې شوي وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلې دارنګه حملې د بین المللي قوانینو نه څرګنده سرغړونه ده. پرون د دوشنبه په ورځ 13 بسترې روغتون چې بې سرحده ډاکټرانو سره مرسته کوي تباه کړه شو. په داسې حال کې چې د سوریا په شمال کې درې نور طبي مرکزونه ویجاړ شول. د غیانو په قول چې د سوریا د رژیم د قواو په خلاف جنگي دغه طبي مرکزونه د رژیم په هوایي حملو کې ویجاړ شوي دي. د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د اوربند د عمل کېدو په باره کې د مشکته نه اعلان شوی سفر وکړ چې په دې هفته کې پیل کیږي. خاص استازي سټیفن دا امستورا پرون د دوشنبه په ورځ پایتخت د مشکته ورسید چې توقع ده د سوریا د حکومت د چارواکو سره لیدنه کتنه وکړي. د نړۍ تیره هفته موافقه وکړه چې دغه جنجال د نور پای ته ورسیږي، او ټاکل شوی ده چې اوربند د جمعې په ورځ اټینګ شي او هغه خلکو ته بشري مرستې ورسیږي چې ډیر سخت ضرورت ورته لري. د سوریه صدر اعظم د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون د دوشنبه په ورځ ویلې د ده هیواد به د سوریه کوردی جنگیالیو ته اجازه ورنکړي چې د غزاز خارګوټه ونیسي. دغه خارګوټه د ترکیه د سرحد جنوب ته په 2 کیلومتره کې پروت دی. ترکیه په دې وروستیو وختو کې د کوردانو د ژغورنې په جنگي قطعاتو باندې چې د وای پی ډی په نامه یادیږي څو ځلې د توپونو ډزې کړې دي، او داود اوغلو خبرداری ورکړی دی که کوردان له نږدې مرکز نه ونوځي نو ترکی قواوې به دا مرکز له ښار وباسي. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی یو نږدې سره ښار وایي چې د ډاډه ده چې د طالبانو سره مستقیم خبرې به د روانې میاشتې پای ته د رسیدو نه د مخه وشي. له یوې خوانه په دغو خبرو کې مخکې شرط نه دی ښودل شوی، کوشنه روان دي چې د دغه غونډې په باره کې زیات وټاکل شي. په پاکستان کې د افغانستان نوې سفیر عمر زاخیلوال د امریکا غږ سره په خاصه مرکه کې د اسلام آباد مثبت همکارۍ ته اشاره وکړه چې د افغان سولې لپاره به هیلې پیدا کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر راتلونکو څو میاشتو کې پاکستان ته سفر کوي چې د غازو یو پروژه پرانیزي. روسیې د غازو د پایپ په دې پروژه کې په میلیاردو ډالر پانګه اچولې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال عائشه تنظیم په راپورټ کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کرملین ته یو بلین لیک استولی دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په پاکستان کې د غازو د پایپ لاین دغه پروژې په پرانستلو کې ګډون وکړي چې مسکو پرې میلیارډونه ډالر پنګونه کوي. ټاکل شوی چې روسیا 2.5 میلیارډ ډالر په دې پروژه کې پانګه واچوي چې غاز د کراچۍ نه د پاکستان شمالي سیمو ته لیږدوي. د روسیې پانګونه د دې پروژې د ټول لګښت 85% کیږي. د پاکستان د ایالتونو ترمنځ د غازو د سیستم د شرکت اجرایه رئیس مبین سوالات ویلي دي چې روسیا دغه پروژې ته د اقتصادي فرصتونو د یوې دروازې په توګه ګوري. په اوسنی وخت کې پاکستان د روسیې څخه هر کال 4 میلیونه ټنه مایع غاز واردوي. د اقتصادي موضوعګانو خبریال خورم حسین په دې باور دی چې دا معامله نور اړخونه هم لري. هغه د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل فکر کوم چې بل ستر معامله هم په دې پروژه کې نغښتې ده چې تر سوداګرۍ زیات جیوپولیټیکي بنسټ لري. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د منطقوي مشارکتونو په لټه کې دی چې پر متحده ایالاتو باندې خپله سخته تکیه تر یو حده بدله کړي.
دا رپورټ عاشق الله رحیمزو درواورو. ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په مخالف وخت د دوشنبې په ورځ د جنوبي ختیځ آسیا د ټولنې آسیان ټولو لسو هیوادونو ته په تاریخي عالي غونډه کې هرکلی ووایي چې هلته به دی وغواړي د آسیا بحر الکاهل سره خپل د امریکا ستراتیژیک بیا توازن په لاره واچوي چې په راتلونکي کې به لسیزې وخت ونیسي. د امریکا د ستر محکمې د قاضي انټونی ساکالیا د مړینې نه 2 ورځې وروسته د هغه د ځایناستي د انتخاب لپاره لاره ډیره تیار ښکاري او په هیواد کې دغه موضوع یو پراخ چل دی چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره په انتخاباتي مبارزه کې سیاسي تضاد پراخه شوی دی. د امریکا په خونه جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش چې د امریکا له سیاست نه ځان غوښه کړی وو بیا میدان ته کیږي چې خپل کشر ورور جو بوش تقویه کړي چې د 2014 کال د جمهوری ریاست د مقام لپاره ځان کاندید کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. دا وخت په واشنگټن کې د ماخام 6 منټه کم 8 بجې دي. اوس پام وکړئ د مهم خبر د رپورټونو نه لمړی مهم رپورت ده. د جرمني د مونشن په کانفرنس کې چې غټه خبره پکې د سوریه جګړې بندولو د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویف وویل سوریه ته د ځمکنیو قوو او لیګلو ته ضرورت نشته ځکه د سوریه بحران حل مذاکراتو ته ضرورت لري. خو د متحده ایالاتو حتی سناتورانی هم وایي د روسیې کړنلاره د نفاق نه ډکه ده او روسیه نه غواړي په سوریه کې بمباری بند کړي. پام وکړئ په دې حقله د آشنا ټلویزیون دغه رپورټ ته.
د جرمني د مونشن د امنیتي کانفرنس په روسي او دریم ورځ د متحده ایالاتو سناتور جان مکین او جو لیبرمن د روسیې پر نقش په سوریه کې سخت انتقاد وکړ.
Russian behavior reminds me of
د روسیې کړنې او اعمال ماته پوتين را په یادوي چې په 2009 کال کې دلته وو. مخالفت نه ډیره ډکه او تعرضي بنه لرله. د ساړه جنگ لپاره اوس بالکل ضرورت نشته.
له کوم وخت راځي چې روسیې د اسد رژیم لاټل شروع کړی دی د جګړې مخه د اسد رژیم په ګټه بدله شوې ده. خواني سناتور جولی برمند روسیې کړن لاره لنفاق نه ډکه او تعرضي بدله. خو دا خبره بی اهمیت وګڼله چې کوم بل نوې سول جنگ به پیل شي.
زه فکر کوم د روسیې د صدر اعظم خبرې له نفاق نه ډکې وي. هغوی دلته راځي او موږ ته خبرداری راکوي چې په کار د غرب بل سول جنگ شروع نه کړي. دا خو روسان دي چې یوکراین او منځني ختیځ ته یې عسکر ولېګل.
روسیې د شنبه په ورځ په دغه امنیتي کانفرنس کې وویل چې د اوربان مسله خای ناکامه شي ځکه د اسد رژیم د حلب خار له یاغیانو نه ونیو او د اسلامي دولت د پاخه سنگر راقه په لور حرکت په نظر کې لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې ورستیو کې وویل چې که د مونشن موافقه ناکامه شي نو خای په سوریه کې د خارجي عسکرو ورتګ ته زمينه برابر شي. د روسي صدر اعظم میدویډوف د جانکاري د ورستو اظهارات په برخه کې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل
یسلی اون خوچت
کچیر جانکاري اوګه جګړه غوړی نو بیا یو څوک ځمکنۍ جګړه پیل کولای شي خو ضرورت نشته چې یو څوک وبیرول شي موږ دې ته اړ یو چې مذاکرات وکړو هیڅ څوک نوې جګړه نه غوړي ځمکنۍ عملیات یو لوی او بشپړه جګړه منځ راولي په کار ده په دې ډیر غور وشي
ولسمشر اوباما سوریه ته د امریکا د عسکرو د لیګلو خبره راکړې ده د یک شنبه په ورځ روسیا بیا د توهڅوله چې د اسد د رژیم د مراتړ لپاره په معتدلو یاغیانو باندې په سوریه کې بمباری بند کړي په غرب کې د روسیې بمباری ته د سوریه د جګړې د بندولو په لاره کې د وغټ خند په توګه قتل کیږي خودش خړو او جګړو د بندولو معامله خای د اوربن سبب نشي ځکه چې دواړو متخاصم خواو د سوری حکومت او یاغیانو نه د لاسلیک کړي خو روسیې دا هم ویل چې د اسلامي دولت او له القاعده سره تړلې ډلې النصره بمباری ته به په سوریه کې ادامه ورکړي
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام تاسو د شنه رادیو واشنگتن اوریدو د مالی په ختیځو سیمو کې په موسیقي باندې د افراطي مسلمانو د بندیزونو نه درې کال وروسته د هغه ملک په پایتخت کې د موسیقي یو فیسټیوال شوی دی د امریکا د مالی د پایتخت نه د امریکا غک خبریالي دغه سي رپورت را لېږلې دی چې موږ یې خلاصه تاسو ته ورو
د مالی په پایتخت کې د کودتانه څلور کاله پس او د هغه ملک په شمال کې د جهادستانو د قبضې نه درې کاله وروسته اوس هغه ملک د موسیقي او د افریقي کلتور په یو مرکز بدل شوی دی تیر کال د مالی په پایتخت کې د تصویرونو او د اکاسي هغه جشن جوړ شوی و چې په هرو دوو کلونو کې بهلتا جوړېده دغه فیسټیوال یا جشن په 2012 کال کې په مالی کې د شخړو له کبله بند شوی و د مالی یو مشهور موسیقیدان تومانی دیباتی چې دوه ځلې په موسیقۍ کې مهم جایزې هم ګټلې وایي چې دغه شان جشنونو جوړول د مالی لپاره ډېر اهمیت لري هغه وایي
Oui, nous, on peut dire notre groupe, c'est grâce à la crise que notre groupe a été créé.
دا سیاست او سیاستمداران نه دي چې په افریقا کې مالی ته د پرمختګ فرصتونه برابر کړي بلکې دا د دې ملک کلتور او موسیقي ده هغه وایي د مالی په شان د یو ملک د پاره چې ژوند دی په موسیقي او هنرمندانو پورې تړل شوی دا ډیر اهمیت لري دغه مشهور موسیقیدان دی باتی وای هنرمندان او موسیقي د چې کول شي د مالی زخمونه مرهم کړي هغه وایي
Le Mali est connu aujourd'hui dans le monde entier grâce à sa culture. Faut relancer parce que la musique
malienne Hawaii Mali panaray ke de khpali musiqi la barakat pe jindal shwe. Dalta da Ali Firqa Touri, Salef Kenya, Rukia Touri, Habib Kuyaki, Yasiku aw Siku pashan hunarmandan shtade. Chi Mali te da naray panaksha ke zay war kade de. Hawaii da yawazi siyasat madaran nidi chi da Mali sara bamrast okri. بلکې د دې ملک هنرمندان نقاشان او داسې نور هم د دې ملک په پرمختګ او ثبات کې فوق العاده رول لوبولی شي
تل دے کابل دے کابل دے کابل دے او کابل دے کدا سی وینو خدے دے دغزڑ ما ک پریشان افغان 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 او افغان 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 افغان
پکتیا د قندهار او د پغمان صدا سے د لوګر غزنی مزار او د لغمان کابل د جرګو کور دے د هم افغانستان جرګو او مرکو لرازی دلتا مشران پغیگ کی د غرونو پیچو خم لکور بل دے کابل دے کابل دے کابل دے او کابل دے رنا لئی دیل مستوری روڑا لاسمان افغان 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 او افغان 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 او افغان ٹنڈو کی زلی کی درخشان خائست پرون بلون نے بل دے او سبا بل دے کابل دے کابل دے کابل دے او کابل دے نو پہر صلاحیت کی سربالائی دہر چانا افغان 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 داستان ہم نن تئی حیران شی ہم منی تحران شورو چی اس شی دا مڑان دا میدان دخپو نظم کو تختی او چرلی اسمان سندے دے دا ظلمو دا ملالیو دا سر گل دے کابل دے
قدر منو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه اوري. اوس یو بل رپورټ ته پام وکړی. افغان چارواکي د وسوالو مخالفو ډلو سره د سولې په مخامخ خبرو ټینګار کوي او وایي چې د خبرو اترو د لار د نقشې جوړول د افغان حکومت د وسوالو مخالفینو لپاره یو ښه فرصت دی تر څو د سولې د بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د افغانستان د سور پوز د ویشتمې کلیزې په منزل پلمانز غونډه کې وینا کوله د طالبانو په ټولو وسلوالو ډلو او د حکمتیار په مشرۍ په اسلامي حزب غږ وکړو چې د جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه جزئیات د کابل نه د امریکا غږ د همکار ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د دلویش پګوښتمه نیټه چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وټلو لو وښتمې کلیز سره برابر ده. د دوشنبه په ورځ په پلازمېن کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غونډو په تر سره کولو ول منځل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ار کې دغه ورځ په ویاړ جوړ شوې غونډه ته په وینا کې وویل اوس مهال د سولې عمومي چوکاټ برابر او د سولې د لارې نقشه ترتیب شوې چې پر وینا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته تر ټولو ښه فرصت برابر شوې تر څو خپل وطنوالو سره جګړه او وسلوال مخالفت بس کړي. ولسمشر غنی وویل که وسلوال مخالفین په سیاسي نظام کې د ګډون غوښتون کوي نو د افغانستان اساسي قانون د هیڅ لاره نه دنیولې.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشي د سولې لکاروان سره یو ځای شي. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورۍ ژوند کوي، زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال کوو.
افغان ولسمشر زیاته کړه کله چې د خبرو زمینه برابره وي، جګړې ته اړتیا نشته او سوله نه یوازې د خلکو بلکې د مخالفو وسلوالو ډلو په ګټه هم ده.
همه باید بدانند که از رای جنگ
ټول باید پوه شي چې د جګړې او ناامنۍ لارې یوازینی حاصل چې ترلاسه کیږي د هیواد لا ویجاړېدل، د خلکو درپدری او د افغانستان انزوا ده. د جګړې ناوړې پایلې یوازې پر خلکو اغیز نه کوي، بلکې مخالفې ډلې دې ته اړ کوي چې هر ورځ د نوي بادار دروازه وټکوي او د هغوی د ملاتړ تمه وکړي. ولسمشر غنی ویل د جهاد او دین په نوم د واک د ترلاسه کولو جګړه نور په دغه هیواد کې ځای نه لري. دغه راز په دې غونډه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدلو لپاره خپل نظر او فکر له افغان حکومت سره په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. اجرایه رئیس ویل زموږ پیغام ورته دا دی چې د جګړې لارې په زور زیاتی او د بېګناه خلکو په وژنې چیرته نه رسیږي. که کوم ارمان لرئ، فکر لرئ او کوم نظر لرئ، راشئ د مذاکرې میز ته او خپل مسله
مطرح کړئ.
دغه غونډه ته د پخوانی ولسمشر مرستیال محمد کریم خلیلی ویل افغان ولس د جګړې پلوی نه دی او زیاته کړه افغان حکومت او سیاسي ګوندونه د هڅه وکړي چې افغانستان له اوسني کړکېچ څخه رابهر کړي. محمد کریم خلیلی ویل افغانان د باعزت سولې غوښتونکي دي او هیڅوک نشي کولی چې پر افغانانو ذلیلانه سوله وتپي. هغه وویل ذلیلانه سولې ته نه حکومت اجازه ورکوي، نه زموږ اردو او پولیس او نه د افغانستان
خلک.
له بلې خوا د جهاد پخوانی مشر صبغت الله مجیدی په دې غونډه کې پر پاکستان تورو لګاوه چې د افغانستان پر روانو نامنیو کې د دغه هیواد لوی لاس دی او ویل چې د سولې روان سلور اړخیز مذاکرات به هیڅ پایلې ونه لري. صبغت الله مجددي ویل پاکستان د طالبانو په مټ د افغانانو پر وژنې لاس پورې کوي. طالب له اسمانه نه راځي، طالب له پولې تیریږي او د پاکستان له خاورې دیخوا راځي. موږ نن له دې درکه هم کړیږو او آخر به اړ شو، لکه څنګه چې د شوروي اتحاد په څیر د زبرځواک پر وړاندې مو د جهاد اعلان وکړ، د پاکستان پر وړاندې هم وکړو. په همدې حال کې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم یوې شورا په کابل کې د دلویش پګوښتمنې ته د یوې غونډې په ترڅ کې ولمنځله. د دغې شورا غړي او د جهاد پخوانی مشر عبدالرب رسول سیاف وویل هغوی د افغانستان د نظام د ړنګېدو غوښتونکي نه دي او زیاته کړه هغه سیاست چې افغان حکومت غوره کړی دا هیواد به د تباهۍ کندې په لور بوزي. عبدالرب رسول سیاف له افغان حکومت څخه وغوښتل چې جهادي شخصیتونو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو اوس په مکړې یو بل رپورټ ته، البته مرکې ته. د 1909 اتیام کال د فروری د میاشتې د 15 منټې د افغانستان نه پخوانی شوروي لخکرې وتلې، مګر د هغه وخت نه راپدې خاطر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه دوام لري. زمغه همکار زامن مومن په دې باب د تاریخ پو پوهان حسن کاکړ سره یو لنډه مرکه کړې ده چې تاسو ته دراوړو.
تاسو خو په خپل هم د افغان شوروي جګړې په باره کې یو ښه مفصل کتاب لیکلی دی. دا د 1909 کال د فبروري 15 نیټه د پخواني شوروي اتحاد عسکر جنرال غروموف د امول سین نه واوخت. له هغه وخت نه څه باندې 15 کلونه تیر شوي دي. ستاسو په نظر د دغه قربانیو په نتیجه کې افغانانو څه لاسته راوړل او کومې هیلې چې افغانان لرلې هغه پوره شوي دي که څنګه؟
یاره زه فکر کوم هغه قربانۍ او هغه ایثار چې ټولو افغانانو په دغه جګړه کې ورک، چې له 1 میلیون نه زیات، حتی ځینې 1.5 میلیون ته نفر شهیدان شول د خپل عزت او خپل واقعي او دین او ارزښتونو په دفاع کې، د دې هغه بدل د دې جایزه موږ ته راکړل شوې نه ده. مخصوصا چې کتل کېږي چې شوروي اتحاد په افغانستان باندې بې له کوم دلیله حمله کړې ده، که څه هم اعلان د جنگ نه دی کړی، اما بیا سره له دوم له توانونه چې ځاني او مالی ورسول دی په نسبت آسان او شرایط سره وتل، او تر هر څه زیات هغه د جنگ غرامات چې دی په افغانانو باندې متحمل کړ او دونه تلفات واړول هغه ات برکت خبرې نه شوي او ات په دې واره کې حساب نه کړ او تر هغه نه مهمه دام در چې ګویا د سولې مذاکره کې د وټولو مذاکره کې هغه خوا چې رښتینی خوا و یعنی دغه مجاهدینو د هغه په دغه مذاکره او خبرو کې هیڅ برخه نه لرله او نو د افغانستان لپاره نور خلکو استازي کوله او نتیجه دغه شوه د شوروي اتحاد دغه جنگ لکه د سرطان مرض غونې ریښې وغځولې او له هغه وروسته تر اوسه پورې جنگ په یو او بل شکل باندې روان دی.
په خپل دوی دغه قرباني او کوم درس اخیسته دی کنه خو دغه قرباني خو همداسې روان دي همداسې یو بل سره جنگي
د جنگ بل عاقبت دی او ډیر تاریخ او بد دوامدار عاقبت دی چې ملت ته پېښ شو چې تر اوسه پورې جنگ په یو او بل ډول سره دوام لري او وسلو اغل جنگ له مقابلې د پوزونو سره نو وروسته د داسې جنگونو شوې چې اوس اغل بل شکلونه نیول استعلی کړي ریخي غزولي دي چې کورو کولو کولو وردل تر نوتې دي دا ټول د اصلا د اتحاد شوروي د حمله عمله ده. اصلا خبرم دغه چې یعنی په خو وختو کې چې په افغانستان باندې کوم حمله کېدل بیا د خپل افغانانو په منځ کې هر څه بې اتفاقي چې و یو یا بل دلیل عمله دی به د جنگ او د خارجانو د متجاوزینو په مقابل کې یو کېدل مملکت او خپلواکي او خپل ارزښونه به دفاع کوله. مګر اساسي مصیبت په دغه کې و چې د جنگ په ټول دوره کې څونه تنظیمونه او دغه تنظیمونه یعنی حتی په جنگ کې هم لکه څنګه چې معلومه ده ټول ته دی متفق نه وو او بیا د سولې مسایلو کې د مذاکرې مسایلو کې دائم نه وو او برسیره په دې د ټول دغه څه منلې و چې د دې نمائندګي به د پاکستان حکومت کوي او حتی د افغانستان حکومت چې یعنی هلته افغانانو کې ډېر مجرب قوي لوی افغانانو د هغه سره د کومني شروع کړ او اختیار الته ورک دا د سړی چې فکر کوي ترې وملځات اندازې پورې د غبي اتفاقي به حوصلهګي او ناقبت انشي د خپل د تنظیمونو د سرانو چې افغانستان په دغه حال باندې راوستل.
خاص هفته دې یو د تاریخ پو په هاند په هاس باندې خپل افغانانو ته کوم پیشنهاد وتلري چې د افغانان باید سره کوم
د څوک ارزو دغه چې دغه کسان چې اوس په دغه حاضر وخت کې چې خارجي قوتونه ډیر کم دي د دې په ځای چې د مملکت په بیا ودانولو کې په خپل منځو کې د متفق کېدلو او د عرب ژوند کولو باندې خبرې او فیصلې وکړي د یو تبل سره دا وژنې او د ترور او انتحاري وژنې دا دوام لري او کدغه شی دوام لري او دغه څه به اتفاقي په مملکت کې دینه نه وي چې ګاونډي مغرضه سیوادونه لدینه عظمي استفاده کوي او بیا به دغه شی حال راشي چې بیا به دغه افغانان نوشي کولای چې د هغو په مقابل کې یو اساسي چاره وکړي او بیا به وخت له وخت نه تیري اوس هم سر له وخته ده. یعنی زه داسې فکر کوم که دی سره په منځ کې ټول شي او دې ته فکر وکړي چې دغه مملکت او حیثیت خپل افغانان په دغه رقم سره د تباهي په لور روان دي هغه وران آبادي او دا خو لا نشته ده حتی ډېره ستره نخې فقط دغه چې پروس کال د رسنیو د مخې 250 زره افغانان له افغانستان څخه وتلي دي د خطر په منلو سره اروپایي ملکونه تلي دا ولي ولا حتی د خلکو په انساني رحم کې هم سره شک کوي چې اوسو د هغه دلیل د جنگ نشته ولي او ته بل سره خوري ولي دا جنگونه د کیږي.
ډېره مننه صاحب تاسو نه
ډېر تشکر.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا ملګری ملتونه وایي د ماشومانو په شمول تقریبا 50 تنه ملکیان د توغندیو په حق په حملو کې وژل شول چې پرون د دوشنبه په ورځ د سوریا په شمال کې په طبي مرکزونو او ښوونځیو باندې شوی. د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد د اوربند د عمل کېدو په باره کې د مشته نه اعلان شوی سفر چې په دې هفته کې پیل کیږي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون د دوشنبه په ورځ ویلي د هیواد به د سوریه کوردی جنگیاله او ته اجازه و نه کړی چې د آزاد خارګوټه ونیسي. دغه خارګوټه د ترکیه د سرحد په جنوب ته په 2 کیلومترو کې پروت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زنه اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د پښتو برخې خبرونه واوریده. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي تازه رپورټونو او خبرونو لپاره ورته غوښی.